د کوم اوس په افغانستان کې د شپې لس بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم او لوبړی مورابولم د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند نن په کابل کې د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنې کې وویل چې د دوی حکومت پاکستان یا کوم بل هیواد ته د زیان اړول نیت نه لري. د پاکستان د ډان رسپانی د راپور لمخې مولا حسن اخوند وویل چې هیڅوک به پرې نه شي چې د افغانستان له خاورې بل هیواد ته ګواښ پیښ کړي. د جمعیت علما اسلام ګوند پر خپل اکسپانی نن په ار کې د دې کتنې عکسونه خپاره کړې دي. مولانا فضل الرحمن کابل ته تر رسیدو مخکې د خپل سفر هدف د اړیکو شکول او طالب چارواکو ته د پاکستانی چارواکو د پیغامونو او دریزونو رسول بللی دي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د کابینې له یو شمېر نورو غړو سره ولیدل. په یو بیان کې د مولوی کبیر په حواله ویل شوی چې د افغانستان له خاورې هیڅ اته ګواښ نه پیښیږي. هغه د افغان کډوالو د استلو پریکړه ناسمه بللې ده. د پاکستان حکومت ویلي د بی اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر دوام لري او د جنوري تر ومې پوري نشته 425,000 کسان استل شوي دي. د پاکستان حکومت رادیو په یو خبر کې ادعا کړې چې د کډوالو استل په با عزت او خوندي طریقه دوام لري. د خبر په دوام کې راغلي چې یوازې د یکشنبه په ورځ سباندې 900 بی اسناد افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستان داسې وخت افغان کډوالو د استلو بهیر جاري ساتلی چې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو مرستندویانو د راستنېدونکو افغانانو وضعیت خراب بللی او ویلي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې د هغوی د چارو سنبالول سخت دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې وبش پولیسو ته مرشوب له واغوشته. د ژغورنې ادارې صوبایي ویان بلال فیصي نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې برید د مامندو په بیلوټ فارسي مکه هغه مهال وشو چې د پولیسو موټر د غزمی په حال کې وو. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په دې چاودنه کې 15 پولیس وشل شوی او 24 ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرجو بلا وشته چې د پودیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالیانو امنیت ساته. لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی دی. ټي ټي پی د دې برید پر پغاړه اخیستې خو ادعا یې کړې چې د پولیو له کمپاین سره څه تړاو نه لري. د باجوړ د پولیسو ویندوی اصرار احمد ازادي راډیو ته وویل چې تر لسو د زیاتو ټپیانو حالت ښه نه دی او پېښور ته د درملنې لپاره استول شوې دي. د سویس حکومت ویلي د روان 2024 کال په دوبی کې په افغانستان کې خپل دایمي بشري ماموریت پیلوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ټینګار وکاوه چې دغه ماموریت هدف اړو افغان ملکیانو ته د بشري مرستو رسول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې قنصلي چارې به له اسلام آباد په مخ وړل کیږي. او د غور کابل لوی لاره او د غور ولایت د شپږو ولسوالیو لارې د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د غور کابل پر لوی لاره د بکک کوتل او د غراز د سیاه کو سیمه چې له مرکز فیروز کو سره د غور شپږ جنوب لویدیځ ولسوالۍ وسلوي د واوري د ورېدو له امله بندې شوې دي. ښاغلی زعیم وویل چې سیمه ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي او د دغو لارو د بیا پرانستلو لپاره کار روان دی. د رواني خبرونې په دوام کې به واوري. ملګری ملتونه وایي افغانستان په درو لسیزو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. افغان کروندګر هم له وچکالۍ شکایت کوي.
په خاچو په دښتو کې واښه او اوبه او شی نشته.
اوس نو زه څنګه وکم چې نو بسته نه د برمې واښ لرم.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون د هرات د زلزله ځپلو پر بد وضعیت اندېښنه شي. د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنوت د زده کړو لار هواروي. افغان جنوی هر کله کوي خوای
نه یوازې د په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
د خیبر پښتونخوا په مامندو کې 14 لسکونو پولیسو ته مرشوب لا اړولې ده.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای افغانستان په تیرو ډیر شو کلونو کې تر ټولو له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی او چا پرون په یو راپور کې دا وضعیت د اقلیمي بدلون پایله بللې او زیاته کړې ده چې دې بدلون دیرش ولایتونه د اوبو د کیفیت لپلوه هم سخت ځپلی دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کروندګر او مالداران وای د وچکالۍ له امله مالداري او کروندې دواړه له یو مخه د لمنځه تلو په حال کې دي. جزئیات امید ظهیر مل پراپور.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په افغانستان کې د وچکالۍ په دوام اندېښنه ښایي او وایي دا هیواد د دریم پرلپسې کال لپاره وچکالۍ سره مخ دی. هغه وچکالی چې اوچا د تیرو ډیر شو کلونو په پرتله تر ټولو سخت بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر پرون په دې اړه خبرې کړي راپور کې روانه وچکالی د تودوخې د لوړوالي او اقلیمي بدلون پایله بللې ده. د اوچا له قوله د افغانستان د نورو سیمو په پرتله یوازې په هلمند کې د تودوخې درجه 2.4 سلنه پورته تللې ده، خو په راپور کې په منځنۍ کچه په ټول افغانستان کې د تودوخې د پورته کېدو درجه 1.8 ښودل شوې ده. د سازمان ویلي د اقلیمي بدلون لامل د دې هیواد کرنه، اوبه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه هم اغیزمن شوي دي. په دې راپور کې یادونه شوې چې اقلیمي بدلون تر ټولو ستر اغیز په کرنیز سکتور کړی او د 34 ولایتونو له ډلې په 30 ولایتونو کې د اوبو کیفیت هم سخت ننګولی دی. د اوچا له قوله د اوبو همدې کموالی د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي سیمو کې له 15 سلنې زیاتې هغه کرنیز ځمکې چې په دښتو کې آبادي وي اغیزمنې کړې او تر څنګ یې د زعفرانو کښت هم له خطر سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په خپل راپور کې په ټوله کې د افغانستان وضعیت کړکېچن بللې او لیکي د دې هیواد 21 میلیونه وګړي پاک اوبو او روغتیایي اساتیاو ته لاسرسی نه لري. اوچاتیره میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو شمیر هم 9.2 میلیونه ته راښودلی و. اوس مهال د افغانستان اقتصاد چې لویه برخه یې په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، د وچکالۍ له امله د بدو پایلو انتظار باسي. هغه څه چې د دې هیواد د وګړو په خوراکي خوندیتوب هم ژور اغیز لري. په همدې حال کې یو شمیر کروندګر او مالداران وایي وچکالۍ سخت ځپلې او مجبور شوي چې کروندې ونه کړي او څاروي هم وپلوري او یا هم له منځه تللي. د فراه اوسیدونکی محمد ابراهیم وایي وړاندې لسل سرو ډیر څاروي درلودل، خو اوس شمیر شلو ته راښکته شوی.
پښتونه وشتي وچکالۍ د پدښتو کې شی نسته، په پخوا پدښتو کې واښه او اوبه اوس شی نسته، نو موږ اوس بیخي په سخت حالت کې.
د روزګان اوسیدونکی کمال الدین بیا وایي اورښتونه ونشول او د اوبو د کمی له امله نشي کولای ډیر کښت وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبسته نه په بر نه د برمې واښه لرم، د برمې واښه نه لرم چې دا دغه ته وم پدښتو کې مځکه لرم دا د توره ولاړه ده.
دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو راپور کې وویل وچکالي، سیلابونه، شدیده تودوخه او د ځمکې تخریب په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي چې د دې هیواد په کرنې، اقتصاد او امنیت یې اغیز کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 9 دقیقې دي. په خبرونو کې مو واوریدل چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره خبري کړې دي. د ښاغلي فضل الرحمن د سفر په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي اختر محمد راسخ سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او لومړی مې ورته وویل چې د دوی په نظر د ښاغلي فضل الرحمن دا سفر څومره اهمیت لري.
په جغرافیا کې د آسیا بر اعظم په جغرافیا کې اوس نوې تحولات را روان دي او دغه تحولات تاسو ته بهتره معلومه ده چې د تاریخ په صفو کې د جګړو لارې او د بدبختۍ او د بمونو او د وژلو او د انفجار او انتحار لارې دغه سازماندی شوې دي. نو زماله نظر زه فکر کوم چې دغه حالات چې دا اوس روان کړی دی، یا د فضل الرحمن همچنان د هماغه حالاتو په درشل کې کابل ته سفر کړی دی او غواړي چې دوی هغه څه وکړي چې د پاکستان په نفع او د پاکستان د موجوده نظام د ګټو په خاطر او د پاکستان د امنیتی وضعیت د خکېدو لپاره دوی کابل ته منډي وهلې دي او په کابل کې چې کم نفوذ دوی په طالبانو کې لري د هغه ادرس نه دوی غواړي کچیر دوی مزدار د خدمت د پاکستان
یعنی منصور راسخ صاحب دا چې د فضل الرحمن د سفر اصلي هدف دا چې طالبان د توحد سوي چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، کچیر تاسو نظر دا وینو څومره تاسو باورمن یاست چې طالبان به د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي؟ شي
په هیڅ صورت سره طالبان د ټي ټي پی په خلاف باندې دوی هغه حرکتونه هغه غوښتنه چې د پاکستان دولت مداران لري هغه نشي عملي بڼه باندې عملي کوای شي. ولې ټي ټي پی تاسو به تر معلومه ده چې په شلو کلو جګړو کې د طالبانو سره منظم په افغانستان داخل کې دوی د جمهوریت نظام لړنګېدو لپاره دوی جنگېدلې دي او دوی په څنډه کې دوی قرار لرو ده، او بل خصوص د خپل د امیر المؤمنین حیبت الله نه دوی هم دغه کړه ده صورت وي دی او تعهد خلک دي.
څه فکر کوي چې فضل الرحمن په خپل د افغان طالبانو په منځ کې څومره نفوذ لري؟
ګوري نه، فضل الرحمن تنها د طالبانو په منځ کې بلکې نفوذ لري او خپل ملګری لري، بلکې فضل الرحمن د پاکستان او د انګلستان په استخباراتي کړو کې ډیر قوي رول لري، او دی د تاریخ په صفو کې د دوی پلانونه د دوی نیکونه اتا د انګلیسانو د پلانونو سره سم په دغه سیمه کې دوی د استخباراتي کړو په درشل کې لوبیدلې دي، او د پښتنو د ژپول او د پښتنو د ترقوی د پرمختګ مخنیوي دوی کړی ده.
ډیر مننه د سیاسي چارو شانند او کارپو اختر محمد راسه خو چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریدله.
دا ازادي رادیو ما خمنه خبری مجله ازادي رادیو سلر ویش ساعت
د افغانستان امریکای په هانتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوسو او جنو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي، خو په افغانستان کې د جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هانتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کوونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی، خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو شونځو یو په هانتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لته باندې دوه کاله تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې وینجونې د طالبانو لخوا تشپګم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده اون کی منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشبګم ټولګي څخه پورته دی یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار دی ویلې چې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او په هر انسان حق دی، په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی، په اوسنۍ شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسای خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکې عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیر ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي، دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له 2 کلونو څخه زیات وخت وروسته یې لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د نجونو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له 2 کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له 2 ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د 2 ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډیر نجونې چې حجاب یې اخوستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخوستی. نن د کابل سړکونو کې ډیره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهد همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل پولې تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر دغه په خبره بهرنۍ کډیو لخوا په کابل ولایتونو کې د به حجابې د ترویج لپاره استخدام شوی وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته توصیه ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د سره سلیبا او سره میاشتې نړیوال فدراسیون وای په هرات کې له ویجاړونکو زلزلې درې میاشتې وروسته زیانمن شوي لا هم د خپل کورونو د بیا جوړېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل په هرات کې د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه وړتیا امن او ګرم کورونه دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شوي زلزلې یو شمېر زیانمنوي اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او له ډیرو کړاوونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کور دننه او نړیواله کچه د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو سره سره لا هم له دوی ډیر شمېرې په دې ساړه ژمي کې سرپناه نه لري. په ورته وخت کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي که څه هم په هرات کې له ویجاړوونکي زلزلې درې میاشتې تېرې شوې، خو بیا هم زیانمن شوي د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. آی اف آر سی د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې لیکلي د زلزله ځپلو تر ټولو اړینه غوښتنه او اړتیا امن او ګرم کورونه دي. د ادارې زیاته کړې په څلوېښتو کلیو کې 1200 زیاتو کسانو ته بیړنۍ سرپناوي، اړین وسایل، خوراکي توکي، پیسې او روغتیایي اسانتیاوې برابرې شوې دي. په هرات کې د تیر کال په اکتوبر کې د شویو زلزلو له امله سلګونه تنه مړه شول چې ډیر شمېر یې ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور پر بنسټ په دې زلزلو کې لاته 40,000 زیات کورونه زیانمن شول چې له دې شمېر یې نږدې 10,000 په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د هرات په رباتي سنګي ولسوالۍ کې یو تن عارف ازادي راډیو ته وویل اوس هم له خپلې کورنۍ سره یو ځای تر خیمې لاندې له بېلابېلو ستونزو سره ژوند کوي.
تر کوم خیمو لاندې چې موږ ژوند کوو ډېرې ستونزې لرو. هوا سړه ده، ټول ناروغان شوي او ټول ماشومان مو ناروغان دي، ټوخیږي او سختو سړو سره مخ یو. د کورونو جوړولو کارونه هم روان دي، شاید په یوه نیمه میاشت کې بشپړ شي.
د هرات په زندهجان کې یو بل زلزله ځپلی عبدالصبور بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته هر څه ژر کورونه جوړ کړي.
اسلامی امارات غواړو چې موږ ته چیرې ځمکه راکړي او کور راته جوړ کړي څو اولادونه مو له سړو او ستونزو وژغورل شي.
په هرات کې له زلزلو وروسته د طالبانو حکومت ژمنه وکړه چې زلزله ځپلو ته به نوي کورونه جوړ کړي. په همدې حال کې لس ورځې وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړ چې د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې یو شمېر کورونه زلزله ځپلو ته جوړ شوي دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د قلینوک کلي یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل یوازې 33 کورنیو ته کورونه ورکړل شوي چې د دوی له قوله دا کافي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې تېره اونۍ په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې د هرات زلزله ځپلي ویره لري چې په دې ساړه ژمي کې به د یخنۍ او لوګې له امله مړ شي. د ادارې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته غوښتې وه.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې په یو چاودنه کې 22 پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. د پولیسو په وینا په سړک کې د شخص شوی ماین په د چاودنه کې 15 پولیس وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. په دې برید کې هغو پولیسو ته مرشو بل اوشته چې د پولیو واکسین د کمپاینرانو او نورو روغتیا پالانو امنیت ساته. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راپور باوري.
د باجوړ په ماموندو کې د پولیسو پروان غړي چاودنه شوی چې په کې 15 تنان وژل شوی او 22 نور زخمیان دي. د باجوړ پولیس وای د جنوري په اتمه سهار دغه پیخه په بیلوټ فرش نومې سیمه کې شوه. د باجوړ دغه پیخه پاړه د ریسکیو یولس 22 خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیزی مشال ریډیو ته وویل
بلاسټ دینو پولیس والو
چې کوم وین دی پاغه باندې شوه دی اوس پورې چې دی د کی پینځه کسان شهدا دي د سره سره الته چې څومره زخمیانو ریسکیو 1122 لوور دیر او مومند مونږ الرټ کې ساتلی دي خدای نه خواسته چې ته مونږ ته د اغزي ایمبولانس ضرورت پیښ شو
د باجوړ پولیس مشاد ریډو ته دا هم ویلي په دغه پیخه کې مړ او زخمیان ټول پولیس غړي دي د باجوړ د روغتون چارواکو مشاد ریډو ته ویلي د ځینو زخمیانو حالت خراب وو هغه چې شمیر د پنځو زیاتو د پیښور روغتونونو ته لیږلي ولې د نورو هغه چې علاج یې په باجوړ کې هم ممکن نه دی د ښار هډکوارټر په لوی روغتون کې داخل دی بیلوډ سیمه د ښار هډکوارټر په مغربي اړخ مامند تحصیل کې آباد ده دغلته تر دې وړاندې هم ګڼ شمیر چاودنې او هدفي وژنې شوې چې زیاتره وختونه پکې د ځینو سیاسي ډلو مشران د سیمې مخور ملکان د امنیتي کمیټي وغړي د پولیسو ضد کارکونکي د پولیسو وغړي او د عسکري قوتونو تنان هم شامل وو د باجوړ یو ځای خبریال سلیم خان مشال ریډیو ته د سیمې د عمومي امنیت په اړه وویل
دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې دا دوه مدریمه دماکا روانه وشوله چې مخکې که تاسو د معلومه وینو دغه دماکا چې کم دی په جمعیت الاسلام ورکرز کنوینشنونو په هغه باندې هم یو دماکا شوی و دین روسو چې کم دی هم ټارګټ کیلینګ کوم واقعیت و مخې ته راغلي دي نو دغه دماکي چې کم دی په باجوړ کې وخت په وخت شوی دي
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار په خار لوی روختون کې موجود و مشال ریډیو ته وویل دغه گاډی چې ورته پولیس وین مانا د ګڼ شمیر پولیسو اوړلو غټ گاډی ویل شي په نښه شوی دغه خبره چې په دغه گاډی کې د پولیو ضد کارکونکو د حفاظت لپاره پولیس مختلف روختونونو ته اوړلې شو چې ور باندې په بیلوډ فرش نومې سیمه کې د ځمکې دننه خخ بارود وچاودل او گاډی مکمل تباه کړ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکو له روغتیایي ستونزو شکایت کوي د ګربز اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د دوا درملو د کمښت ستونزې یادوي د خلکو اوسنۍ اقتصاد د دې جوګه نه دی چې ټول دوا درمل له شخصي درملونو څخه په خپل رانیسي د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پر راپور کې وابري
د خوست د ګربز ولسوالۍ د شیخامیر خارګوټی سی ایچ سی یا بشپړ روغتیایي مرکز ته چې خوست خار سره واټن ډیر نه دی هر ورځ تر 2500 ډیر ناروغان د درملنې او معایناتو لپاره ورځي خو ناروغان او ناروغ لرونکي وایي دلته د درملنې امکانات لږ دي د ګربز روغتیایي مسؤلان وایي د ناروغانو 40% هغې د مرکز اړوند سیمو دي خو دوی درملنې لپاره دې ځای ته مراجعه کوي یو تن ناروغ لرونکي ولی محمد مشال روریتو ویل
مواد ایره داینه دا ډاکټرونه ته غاښتا شکایت تا چې مواد کمزوري دي مواد نو به تر راسي ډاکټرونه شاخوري کو شکو شش کو دیګونه خپانه دي خدای نه واکه ساشتا چې به دې طرف نه کوشش نشته چې دا کلینیکا بوت شي کلینیک په مخله روان شي کلینیک جوړ شي
ناروغان او ناروغ لرونکي وایي اړوند ادارې د نه یوازې دا چې د شیخامیر روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیز کی بلکې تر څنګ د دې ولسوالۍ پراختوب ته پکتو نور روغتیایي مرکزونه هم ایجاد کی یو بل تن ناروغ لرونکي عصمت الله وایي
وی خو خپل د ورمنډۍ نرسې د ورمنډۍ اوسیدونکي کپایت خو علاقه داسې کې خال کډیر وی پوپې دې چا دوی وی اویر کوي چې وینه د تیا چې دانش درسه د دولت نمیک دا غوښتنه ده چې ورره چې واسې کیږي چې بل کلینیک جوړ کړي یا په ورمنډۍ کلی کې مکته جوړ کړي یا بل داسې کلی وی پوپې دې چې کلینیک بل جوړ شي او دوی ډیر اړوري دوی کار کوي کلا دوا پکټه ګولې رکی کلا یې درې رکی کلا یې زنانا چې وسره رشي هغه کلا دوړ را پویر کې یو ګولې ویر کیندا ایسوب لای
بلوري ته د خوز د ګربز روغتیایي چارواکي د ناروغلرون کوستون زیو غختنی پر ځای بودی او لاړوندو دارو همدارنګ له هغو نړیوالو بنسټونو چې په دې برخه کې د روغتیال سکتور سره مرسته کوي د ډیر پاملرنې غوښتنه کوي د ګربز د شیخامیر د بشپړ روغتیایي مرکز عامر ډاکټر انوار الله نوري ویل
موګه د دولت او د ډونر څخه د غوښتنه لرو د ګربز بشپړتي مرکز د ولسوالۍ د کچیر او تونته ارتقا وکي دغه وګدمهاله د ستونزې د حل لار ده په اوسنی وخت کې موږ د درملو کمبود سره هم مخامخ کیږو مراجعین ډیر دي امکانات چې موږ په لاس کې لرو هغه اکتفا نه کوي نو بیا هم د ډونر او د نړیوالو انجوګانو څخه موږ غوښتنه ده چې د ګربز ولسوالۍ ولسونه هیر نه کی په دې برخه کې موږ سره دوی همکاري ولري او مرسته سره وکړي
د خوست د ګربز سیمې اوسیدونکو داسې مهال د روغتیایي خدماتو د کمښت او نیمګړتیاو خبره کوي چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده ده کتون کی وای په خوست کې په کافی اندازه ډاکټران او روغتیایی کارکون کشته، خو په دې سکتور کې د تشکیلاتو د کمښت له کبله د هغوی د جذبېدو امکانات محدود دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې